چارې د مشالري یو بل خبرونه درته بیا هم په نیکو پیرزوینو پیلو وخت په پیښور کې د مسخین 3 بجې دی او د ټاپو پراکې د غرمې پوره 12 بجې روانه خبرونه چې تر څلورو دوام کوي. زه حسیب شهید درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې درته ګڼ خبري رپورټونه لرو. د خبري رپورټونو ترڅنګ درته د پښتنو متلونه مو هم راغون کړی دي. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو چې فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون بریدونو کې د وجل شوو مشکوکو وسوالو طالبانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. په کراچۍ کې د جواری په یوه اډه کې بمی چاودنې 14 کسان وژلې دي. امریکې په لیبیا کې د کرنل قذافي په ځواکونو د ډرون جازونو د بریدونو منظوري ورکړې ده. او د امریکا را دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس ویلي روان کال د افغانستان د جګړې لپاره فیصله کوندي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې په امریکایي ډرون بریدونو کې د وژل شوو مشکوکو وسلوالو طالبانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د سیمینا عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
په شمالي وزیرستان کې نن سهار د بې پایلوټه الوتکو لخوا میزایلي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده او تر نهه پورې ژوبل شوي دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي تر مخه نن سهار 4:30 بجې بې پایلوټه الوتکو د میرالي بازار نه قریبا 40 کیلومتره شمال ته د افغانستان پولې سره نږدې یش خوله سیمه کې یو کور په نښه کړو او ورباندې 15 میزایل وداغل. چې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو په ګډون د یو کور دوه زنانه او یو ماشوم هم ووژل او په نخښه شوی کور یې په مکمله توګه د ځمکې سره سم کو.
مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په سنتي خار کراچۍ کې د بمی چاودنې لامل 14 کسان وژلې شوې دي او 43 ژوبل دي. چارواکو مشال ریډیو ته ویل چاودنه د کراچۍ په لیاري ټاون کې د جواری په یو اډه کې رامنځته شوه. د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی د سین صوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد د خولې زیاتوي.
16 افراد افسوسناک واقعې کا نشانه بنے ہیں. دی وای تروسه 14 کسان په دې پیخه کې وجل شوې دي. 15 کسان ځای په ځای مړ وو. یو بل تن هسپتال کې ساور کړه. 43 زخمیان هم هسپتالونو ته راوړل شوې دي. زخمیانو کې د 9 زخمیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی په افغانستان کې په روان جنگ کې بعد د دې کال په پای کې یو څه نتیجې ته ورسی. په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې ګیټس ویل امریکا او د هغوی اتحادیانو په دینزدي ورستو ورځو کې د طالبانو خلاف یو شمیر بریاوی ترلاسه کړی دي او خاص کر د هیواد په جنوبی برخو کې چرته چې طالبان په زیات قوت کې دي او زیاتوي دوی به کوشش کوي په دې ګرمیانو کې طالبان دې ته پرېنګ دي چې په هغه ځایونو بیا قبضه وکړي د کومو نه چې دوی امریکا او نیټو ځواکونو پر شا تمبولې دي. رابرټ ګیټس هم ویل د جولای په میاشت کې به د افغانستان نه د نږدې 100,000 امریکایي پوځیانو مرحله وار وتل هم پیل شي. امریکې په لیبیا کې د کرنل قذافي د ځواکونو پر ضد د بې پیلټه جازونو الوت پیل کړی دی. د امریکې د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس ویلي ولسمشر باراک اوباما د ډرون بریدونو منظوري ورکړې ده. د لیبیا په مصراته ښار کې درنه جګړه روانه ده او د قذافي رژیم ولسی وګړو ته وسله ورکوي چې د دوی په وینا نیټو په زر ځمکني عملیات پیل کړي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیره ورځ ویلي وو چې نیټو هیڅ قسمه پلان نه لري لیبیا ته ځمکني ځواکونه ولیږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي امریکا د قذافي د ځواکونو لخوا په عامو خلکو تشدد په سختو ټکو غندي.
Colonel Qaddafi's troops continue their vicious attacks including the siege of Misrata.
The Colonel Qaddafi د ځواکونو لخوا ظالمانه بریدونه روان دي او د مصراته خار محاصره هم کړی ده او دا سی ریپورتونه هم شته چې د قذافی ځواکونه د خپل خلکو پر ضد کلستر بمونه هم کاروي.
Qaddafi forces may have used cluster bombs against their own people.
بلخوا په امریکا کې یو مرستیال وای د امریکا په کانګرس کې په لیبیا د پوځي مداخله کلک ملاتړ جان مکین د یاغیانو ټینګ مرکز بنغازی ته روان شوی دی. پر داسې مهال چې په شام کې بیړنۍ قانون لری کړل شوی دی، د شام په یو شمېر برخو کې د نورو مظاهرو تمه ده. د شام فعالین وایي د ولسمشر بشر الاسد د رژیم پر ضد به د مظاهرو پلان جوړوي. تیره شپه اسد په دې هیواد کې د 8 کلونو راهیسې روان بیړنۍ قانون قوانین لری کړل. د دې قوانینو لری کول د مظاهرینو له مهمو غوښتنو یوه وه. هلته د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي د نننو مظاهرو پر مهال به د اصلاحاتو لپاره د حکومت د خلوص ازماینه وشي. د شام فعالین وایي که څه هم بیړني قوانین لری کړل شوي دي، خو هغوی د لانورو اصلاحاتو غوښتنه کوي چې پکې د سیاسي زندانیانو خوشي کول هم شامل دي. او وروسته خبردار چې د جاپان حکومت د زلزلې او سونامي وروسته د بیا ودانۍ لپاره د 1.5 ارب ډالرو مالی مرستو بجټ منظوري ورکړې ده. د جاپان مرکزی کابینې د 3 ټریلیون ین ایمرجنسی بجټ جوړ کړی دی. د وزیر اعظم ناوتو کان کابینې دا مسوده تیار کړې ده چې د بجټ حتمی منظوري به پارلیمان پر روانه اونۍ کې ورکوي. په جاپان کې د مارچ په 11 نیټه راغلي زلزلې او سونامي کې د 15,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. داو خبرونه
فرخنده وزیر دته د مشال رادیو نه د دې سات خبرونه و اورول په روان یو سات کې. په شمالي وزیرستان کې راپورونه وایي چې د امریکای د بې پیلوټا الوتکو په تازه برید کې 25 مشکوک وسوال وژل شوی دي. په کراچۍ کې بیا یو بمی چاودنې 14 کسان وژل دي. په کوټه کې د ډاکټرانو له احتجاج او یو پولور لای کې به د افغان کډوالو د یو هسپتال د بندیدو ووري. د خیبر ایجنسی د بیلابیل سیمو اوسیدونکو د ناکراری ولوجي کړه شوې دي.
او خبره دا سره چې رېل نن کاډر اوخړي او ارغال بند جوړ شوی دی. وسن دا چې شولې لا ولورې نه دي.
اسکاډر کړي دي د پټول رغلي کړي نی ټولې رون کړي دي.
د لیبیا په تازه حال کې په دې هیواد باندې د امریکای د ډرون د بریدونو په اړه لپریکړې وایي. د دې خبری رپورټونو ترڅنګ درته موږ او متلونه خبرونه هم لرو. په دې خبرونه کې
د کونډې دوه وایي و یو وټنه بل نن وټنه
په دې اړه بش پړبا په موج او متلونو خبرونه کې واورې تر پایه مو ملتیا وکړي. د همدا خبرونه لومړی رپورت پر قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د بی پیلوټا مشکوکه امریکایي الوتکو په برید کې د وژل شویو مشکوکو اورپکو شمیر 25 ته رسیدلې ده. برید د سپینوام په یش اخلا سیمه کې شوی دی. په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی له امریکا غوښتنه کړې و چې د بی پیلوټا الوتکو بریدونه دې ودروي. د شمالي وزیرستان په اړه ویل کېږي چې دا د حقنی اورپکی ډلې پیاوړې مرکز دی او د دې ډلې اورپکی په افغانستان کې پر بهرنۍ وسرتي بریدونه کوي. د نسهار شوی برید پاړه نور تفصیل لسیمینا د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر را کوي.
په شمالي وزیرستان کې نن سهار د بی پیلوټا الوتکو لخوا میزایلی برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 25 ته رسیدلې ده او تر نهه پورې ژوبل شوي دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي تر مخه نن سهار 4:30 بجې بی پیلوټا الوتکو د میرالی بازار نه قریبا 40 کیلومتره شمال ته د افغانستان پولې سره نږدې یش خوله سیمه کې یو کور په نښه کړو او ورباندې 15 میزایل وداغل، چې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو په ګډون د یو کور دوه زنانه او یو ماشوم هم ووژل او په نخښه شوی کوریا په مکمله توګه د ځمکې سره سم کو. یو ځای کس مشال ریډیو ته د نام نه خوریدو په شرط وې چې د حمله په وخت دوی په خو باندې وېدو چې د بی پیلوټ الوتکو د توغندیو په زید کې راغلل. دوی زیاته کړه چې په وژل شو کسانو کې د وسلوالو طالبانو نه علاوه د یو کور دوه زنانه او یو 12 کلن ماشوم هم شامل دي. د دوی تر مخه ژوبل شوی کسان یې په سملاسي توګه نږدې روغتونونو ته انتقال کړي دي. ځایي خلک وایي چې د څو ورځې راهیسې د شمالي وزیرستان سې په مختلفو سیمو باندې د ډرون جازونو پروازونو دوام لرلو. چنن سحر یو ځل بیا تحصیل سپینوام یش خل سیمه کې یو کور په نخا کړو چې ګنش میر خلکو ته مرګ جوړبلا اړولې ده. پروانه میاش کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو لخوا دغه اولنې بریدو د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د روانې میاشتې په 13مه نیټه باندې د امریکا د ایوان سپیکر جان بوینر سره په اسلام آباد کې د لیدلو نه پس د پاکستان قومي اسمبلی ته وینا پر مهال په امریکا ټینګار کړی و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه ودروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمالي وزیرستان کې مو د امریکای د بی پی لوټه الوتکه د بریدا واوریدل او پر روانه خبرونه کې به په لیبیا باندې د امریکای د بی پی لوټه الوتکه یا ډرون برید په اړه رپورت وري. خو اوس هم کراچۍ هلته د سند په مرکز کراچۍ کې بیګا د شپې یوه چاودنه شوې ده چې پکې شپاړس کسان وژل شوي او له دېرشو زیات ژوبل دي چې پکې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. ویل کېږي د کراچۍ په لیاري سیمه کې دا چاودنه د جواري په یو کلب کې شوې ده. له نور تفصیل سره د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي.
د سیمې د پولیسو مشر اقبال محمود په وینا پیښه ماخوستن په کم لس بجې ګاس منډۍ لیاري ټاون په سیمه کې رامنځته شوه. د نوموړي په خبره د پیښې په ځای کې جوړه کنده جوړه شوې ده چې د دې څخه دا اندازه کېدای شي چې دا بمي چاودنه وه. د سیند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن خبریالانو ته ویلي چې پیښه د بمي چاودنې له امله مخې ته راغلې ده.
دې
وایي د پیښې ځای کې د یو نیم فوټ نه واخله تر دو فیټه پورې کنده جوړه شوې ده. کېدای شي دلته چا لاسي بیګ راوړې وي چې پکې چاودیدونکي مواد وو. به هر حال پولیس د پیښې په اړه پلټنې کوي. د پلټنې د خصوصي پولیسو مشر راجا عمر خطاب په وینا چاودنه کې دو کیلو بارود استعمال شوی وو خو د پیښې په ځای کې د خلکو په زیات شمېر کې د شتون له وجې مرګ ژوبله زیاته رامنځته شوې ده. د راجا عمر خطاب په خبره دا ټایم بم وو چې د جوارۍ د کلب د میز د لاندې ځای په ځای کړی شوی وو. په دې کې د بل بیرنګ څخه هم کار اخیستل شوی وو. د سند صوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد مشال رډیو ته ویلي دي چې په یاد پیښه کې کلب ته راغلو خلکو ته درنه مرګ جوبله اوښتې ده. دی وایي تر اوسه شپاړس کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. پنځلس کسان ځای په ځای مړه وو. یو بل تن هسپتال کې ساه ورکړه. څلور دېرش زخمیان هم هسپتالونو ته راوړل شوي دي. زخمیانو کې د نهه زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د اینی گواهانو په وینا چاودنه ډیره زوردار وه. پیښه کې زخمی شوی یو تن خپل د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي. دی وایي د کلب سره نږدې کوڅه ده. زه په هغې کوڅه تیرېدم چې ناڅاپه دغلته چاودنه وشوه او کلب کې دننه خلک بهر راوغورځېدل. ځینې خلک لږ لږ زخمیان شوي وو. خلکو په زخمیانو پښې کېښودلې او منډې وهلې. د لیاري ټاون ګاس منډۍ سیمه د ښار پخوانی او ګڼمیشته سیمه ده. دې سیمه کې بلوچي ژبه ویونکي ګڼ شمېر کې آباد دي. د لیاري ټاون په سیمو کې تیرو هفتو کې د لاسي بمونو د غورځولو دوه بیلابیلې پیښې رامنځته شوې دي. خو دا چاودنه په سیمه کې د خپل نوعیت لومړۍ پیښه ده چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده.
تاسو مشال رادیو ری د امریکای ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د قذافی پلاواز وکونو پر ضد د بی پایلوټا الوتکو د بریدونو اجازه ورکړې ده. په دې اړه مجید بابر رپورت راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د قذافی د وفادار پوز په هدفونو د بی پایلوټ الوتکو د بریدونو اجازه ورکړو. د ولسمشر اوباما دا اجازه په داسې حال کې رامنځته شو چې د قذافی په ضد یاغیانو ته د مرګ جوبلې شمیره په مصر ته خار کې زیاته شوې ده او اوس قذافی په لوز واکونه د عام ولس آبادۍ ته ننوتې دي او د هغه ځایونو نه بریدونه کوي او ځکه اوس ناټو لپاره دوی په نخه کول ګران شوي دي. په دې اړه د امریکا د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس په واشنګټن ټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې
چونکې موږ سره ځانګړي صلاحیتونه شته نو ځکه ولسمشر اوباما وویل چې دا به کاروو او ځکه د بی پایلټه الوتکو د کارولو اجازه ورکړه او حقیقت دا دی چې دا به د نن نه پیل شي او دغه الوتکې به په خپل لومبې مشن روانې شي. نو زما په نظر دا به موږ ته په صحیح توګه د خپلو صلاحیتونو کارولو موقع په لاس راکړي.
So I think that will give us some precision capability.
دا بی پیلټ الوتکی د اور لګونکو او تباہی جوړونکو توغندونه باروي او چلونکو په زورګونو میلا لري ناشتوي. امریکا د الوتکی په افغانستان، پاکستان، بوزنیا، سربیا، عراق او یمن کې په پوزي عملیاتو کې هم کارولې دي. دا الوتکی د سلويختو ګنټو نه زیات په هوا کې پاتې کېدی شي او چاته په نظر هم ناراضي او دا الوتکی ډیر په کامیابۍ سره خپل هدف په نښه کولای شي. د خاغلی ګیټس په خبري غونډه کې د امریکا د ګډو ځواکونو مرستیال مشر جنرال جیمز کارټ رایټ هم موجود وو. خاغلی کارټ رایټ زیاته کړه چې امریکا په لیبیا باندې د دوو الوتکو د پروازونو منصوبه جوړه کړې ده او دا دوه الوتکې به هر وخت د لیبیا په هوا کې موجود وي. خاغلی کارټ رایټ وویل چې د زیارت په ورځ دوه الوتکې لیبیا ته ولېږدلې شوې خو د خراب موسم له کبله بیا واپس راغلي. امریکا په ناټو کې یوازینی هیواد دی چې وسله بندي بې پیلټ الوتکې لري. د ناټو نور هیوادونو سره بې پیلټ الوتکې شته خو هغوی صرف د جاسوسۍ لپاره کاروي. د سپینې ماڼۍ د دې فیصلې په شا باندې د ناټو روانې جګړې ته مهمه مرسته ورکول دي او په لیبیا کې د عام ولس د خوندي کولو میشن نور هم پیاوړی کول دي. خاغلی ګیټس دغه فیصلې ته د ناټو په عملیاتو کې د امریکا له طرفه یو مهمه برخه ویلې ده. د بې پیلټ الوتکو دا اعلان هم په هغه ورځ وشو په کومه ورځ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وویل چې د قذافي ځواکونه کلسټر بمونه د عام ولس په ضد کاروي او دغه بمونه سلسل هیوادونو کارول بند کړي دي. میرمن کلینټن زیاته کړه
کرنل کدافیز troops continue their vicious attacks including the siege of Misrata.
د کرنل قذافي د ځواکونو لخوا ظالمانه بریدونه روان دي او د مصراته خار محاصره هم کړي ده او داسې ریپورتونه هم شته چې د قذافي ځواکونه د خپل خلکو پر ضد کلسټر بمونه هم کاروي.
قذافي فورسز مې هاف یوزد کلسټر بامز اگینست دیر اون پیپل.
د یاغیانو ویان عبدالحفیظ غوغا الجزیره ټلویزیون ته ویل دي چې د قذافي ضد ځواکونه د امریکا د دې فیصلې هرکلې کوي او زیاته کړه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې بې پیلټ الوتکې به د عام ولس په خوندي کولو کې مهم رول ولوبوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سیرون کې
تاسو مشال رادیو ری د افغانستان د اپوزیشن مشر یا د ولسمشر حامد کرزی مخالف ائتلاف تغیر او امید مشر ډاکټر عبد الله په خپل هیواد کې د سولې پر اوستو کې د پاکستان په برخه اخیستنې ټینګار وکړ او دای مهمه وګڼله. په ورستیو کې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا له جوړېدو سره د سولې خبرو ته د نړیوالو پام هم اوښتی دی. په واشنگتن کې د مشال رادیو خبریال محمد طاهر له ډاکټر عبد الله سره خبرې اترې کړې دي. د ډاکټر عبد الله د څرګندونو په مټ پاموکړي د چمتو شوی رپورټ ته د افغانستان د حکومت د مخالف ائتلاف تغیر او امید مشر ډاکټر عبد الله وی له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو مخالف نه دي. خدای وی شرایط باید څرګند وي. دی وی داسې څه باید ونی شي چې طالبان د کمزوري کېدو پر ځای پیاوړي شي. ډاکټر عبد الله له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره د خبرو اترو په اړه ځینې مبهم یا نه څرګند پیغامونه راځي چې خلکو ته باید واضح شي چې له دې کار سره به د دوی پخوانی لاسراوړنې او ارزښتونه پر ځای وي او که څنګه. د تغییر او امید ائتلاف مشر وی له طالبانو سره د روغې جوړې په مسله کې یو شرط داده چې د طالبانو ترمنځ باید توپیر وشي. هغه ډله چې د افغانستان اساسي قانون او دیموکراسي مني له هغه ډلې بیل شي چې جګړه خوښوي.
له پوځي فشار چولو پرته بل لار نسته او دوی په کار دي له ولسي وګړو څخه ګوښه کړل سي. هر څوک چې د خلکو زړونه ګټي هغه به جنگ ګټي. چې کله د خلکو زړونه وګټل سي نو طالبان به د دوی په منځ کې ځای ونه موندي او د هغو هم نظر خلکو لپاره دروازې خلاصې وساتل سي چې غواړي د سولې له پروسې سره ملګري سي او هغه خلک یو طرف ته کړل سي چې تر پایه جنگېدل غواړي.
خو په دې لړ کې ډاکټر عبد الله د هغو هڅو مخالفت وکړ چې ویل کېږي په ترکیه کې د طالبانو لپاره یو دفتر پرانستل
کېږي.
د طالبانو د نظریې له لارې ترهګرۍ ته قانوني بڼه ورکول دي او موږ د دې سخت مخالفت
کوو.
د تغییر او امید د ائتلاف مشر له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان رغند رول ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې په دې خبرو کې پاکستان هم ځانته رول لري.
پاکستان از ا کریټیکل رول
د پاکستان رول ډیر مهم دی، خو که د خبرو اترو یا داسې نورو هڅو په لړ کې د یو کمیشن جوړولو لمخې پاکستان د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه فیصله وکړي، نو دا به اثر ولري او په افغانستان کې د امن راوستلو په لړ کې به دا د پاکستان تر ټولو ستر ګام وي.
ډاکټر عبدالله وویل د سیمې د نورو هیوادونو ونډه هم له طالبانو سره په خبرو کې ضروري ده. ډاکټر عبدالله امریکې ته د یو لس ورځني رسمي سفر په مخه تللی دی او هلته په خبرو کې پر ولسمشر حامد کرزی هم نیوکه کړې وه او ویلي وو چې له طالبانو سره د سولې خبرې ستونزې زیږوي او ولسمشر حامد کرزی د دې ستونزو سبب دی. خو لږ وروسته بیا د ولسمشر حامد کرزی دفتر د خبرې ناسمې وبللې او ویل چې له وسوالو طالبانو سره خبرې به د افغانستان په لاسته راوړنو کوم اغیز ونه کړي، بلکې د دې هیواد د راتلونکي لپاره به مثبت اغیز ولري.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
تاسې مشال ریڈیو ری افغان چارواکی وایي چې دوی په کابل بانک کې لا درغلیو پاک کړی دی او په دې بانک کې برخه لرونکو کسانو څخه به په ناقانونه توګه اخیستل شوي پورونه بیرته راخلي. بشیر ګواخ په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان مرکزی بانک وایي چې د افغانستان د مالی سیستم د خوندي ساتلو په موخه به کابل بانک په دوو برخو وویشي. د چارواکو په وینا دا کار د دې لپاره کوي چې یوې خواته په سلګونه میلیونه ډالر قرض بیرته ترلاسه کړي او له بلې خوا یو نوی بانک رامنځته شي. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې راغلی چې د دې دوهم کار په ترسره کولو سره چارواکي غواړي په بانک کې د حساب لرونکو حسابونه خوندي کړل شي. د افغانستان د مرکزی بانک گورنر عبدالقدیر فطرت وویل چې د کابل جلا شوی او تصفیه شوی برخه به څو میاشتې وروسته په کار پیل وکړي او پخوانی برخوال به پکې ونډه ونه لري. هغه په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل
پسې خوبش شامل دارایی های مردم
د کابل بانک په خبره کې د خلکو شتمنۍ عادي پورونه معلوماتي ټکنالوژي او په مرکز او ولایتونو کې د بانک ټول امکانات شامل دي. دا برخه د یو خپلواک پاک او قانوني بانک په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. خو د دې بانک لانجمنه برخه تصفیه کیږي. خو دا وایم چې د دې بانک پخوانی پانګوال نور په دې بانک کې پانګه یا ملکیت نه لري.
یاد دی وی چې افغان چارواکو ویلي وو چې د کابل بانک په اړه د زینو شکایتونو له پلټنو وروسته څرګنده شو چې د بانک برخوالو په ناقانونه توګه د 900 میلیونه ډالرو په خوا او شا کې له بانکا د قرض په نامو پیسې وستلې وي او په خپلو کاروبارونو کې لګولې وي. د واشنگتن پوسټ د رپورټ تر مخه کابل بانک د دغه 900 میلیونه ډالرو څخه یوازې 40 میلیونه ډالر بیرته لاستره وړي. ورسپانې د عبدالقدیر فطرت لخلي لیکلي چې د هغه خلکو خلاف با قانوني ګامونه پورته کړل شي چې قرضونه بیرته ورکول نه غواړي. د افغانستان د رسنیو په وینا په دې هیواد کې د څو سرکاري بانکونو سربیره 14 پرایویټ یا خصوصي بانکونه شتون لري.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسې مشال رادیو اورې. د برتانیې ټایمز مجلې د پال جیبسن یو مقاله خبره کړې ده چې وایي برتانیې نور باید له افغانستان څخه خپل ځواکونه راوباسي او په منځني ختیځ کې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره تیاری ونیسي. د دې مقالې غټي کې عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې راغون کړي.
د برتانیې د عملیاتو د ترګري د مخنیوي د ادارې مشر پال جیبسن په ټایمز مجله کې لیکل شوې مقاله د منسټکی له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل او په عربي نړۍ کې د احتمالي فوجي عملیاتو لپاره تیاری دی. لیکوال وایي چې د برتانیې وزیر اعظم چې په کومه زړورتیا سره په لیبیا کې د مداخله سم فیصله وکړه دا د پوینه د برتانیې په ستراتیژیکه ګټه کې و. خو پال جیبسن وایي هم په دومره زړورتیا سره باید ډیوډ کیمرون له افغانستان څخه د ځواکونو رایستلو فیصله وکړي.
نوموړی وایي چې د 11 سپتمبر د پیښو وروسته چې برتانیا له اتحادي ځواکونو سره اوژه په اوژه ودرېده، هغه هم په ستراتیژیکه ګټه وه. هم د ده په وینا په دې ترڅ کې د برتانیې ځواکونو ډېره کامیابي ترلاسه کړه. دوی د القاعدې او طالبانو شبکه له منځه یوړه او په زرګونو غړي یې ور ووژل. نو د پال جیپسن په وینا ډیوډ کیمرون باید ووایي چې نور په افغانستان کې کار په ښه ډول ترسره شوی دی او وخت را رسېدلی دی چې نور ووزو. پال جیپسن وایي چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ډاګه کړي چې د برتانیې ځواکونه باید نوې مداخله ته تیاری ونیسي. د لیکوال په وینا کې دا مداخله نن په لیبیا کې ده، نو سبا له دا په یمن او سومالیا کې هم کېدای شي. پال جیپسن زیاتوي چې برتانیې له افغانستان څخه د وتلو پالیسي باید پر دې ولاړوي چې د هغه هیواد فوج او پولیس نور جوړ او پیاوړی کړي. د دې هم وایي چې دای سي تر پلان سوي وخت لمخه د برتانیې ځواکونه رايستلو فیصله ځینې خلک پریشان کړي. خو د دې په وینا داسي پریشانی بې ځایه ځکه دا چې هیڅوک هم د برتانیې له نېټو سره هوډ او ملګرتیا تر پښتنې لاندې نه سي راوستای. د دې په وینا چې برتانیې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې خپل په سلګونو پوځیان له لاسه ورکړي دي. په ټایمز مجله کې پال جیپسن کاږي چې اوس په منځني ختیځ کې د بدلون هوا چلېدلې ده، نو په کار دي د برتانیې د دفاع په وزارت کې د بدلون دغه هوا وچلیږي. د پوینا افغانستان نور د پرون جګړه ده. وزیر اعظم باید پوزان بیرته کورته راوبولي چې دا ډول برتانیې د راتلونکي جګړې لپاره چې ډیره لری نه ده خپل پوزي توازن ولري.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو اورئ. په کورم ایجنسی کې د وو کسانو د مړو د موندل کېدو وروسته د دې قبایلی سیمې شیعه مسلکو په احتجاجي توګه نن د پاړه چنار بازار تړلې دي او درې ورځو ویر اعلان یې هم کړی دی. د موضوع تفصیل طارق اورگزای کوي.
د وو کسانو مړې ملاوي دوه وروسته په کورم ایجنسی کې شیعه قبایلو د احتجاج په توګه نن ورځې پاړه چنار بازار د بندېدو او ورسره د درې ورځو پورې د سوګ اعلان کړی دی. په دې حقله د کورم ایجنسی نه قبایلي مشر ملک حاجی رؤوف حسین مشال رډیو ته وویل
نن مکمل طور پر چنار شهر پنځه زره دکانونه بند دي. توری قوم په حیثیت یو مسلمان او پاکستانی دی باندې ډېر سخت خفه یو او مو حکومت ته دا تقاضا کوو چې په کور دغو شرپسندو د شرګردو خلاف د حکومت او چارواکي د سخترین ګامونه اوچت کړي.
بلخوا د پاړه چنار مرکزي امام برګانه دغه مړي خپل ورساو ته ورکړلی شو او نن به امانتن خورو ته سپاري. د پاړه چنار سیمینا یو بل قبایلي مشر حاجی اسحاق علي مونږ ته په دې مړو خپل غمرازي صدا سي سرګند کړه.
دا جنازه دي د نه یو لاله شي خپل خپل کلو ته اغال ته لګیا دي. بس اوس سوګ منو کې مو متم کوو د حضرت امام حسین علیه السلام کوم مظلومیت د هغه خلخانی هغه بیانو نا دی اټول خپل کلو ته یو لاله او التا بس خپل یی سکهری درویش بجانی درویش چوبندی بو موضوع وکو بس خدای ته بو زنون اسپرو دسی انسانات کی چی تانه شی سیو مطلب دای وړو ورکی 13 سال هغه پکې شهید شولو اندسی خخه کسان ورکی لوړلو نا بس جذبات اندادین نور وګه چوین چوتو مو ویلکنه سکهری درویش بجانی درویش
دوو کسانو مړی ملاوی دو نورستا مشال لډیو چکالا د کورمی جنسی نه منتخب شوی نماینده ساجد حسین تورینا د نورو تختول شو کسانو در اخلاص دو په حق لا پختنه وکړه. نو په جواب کې اوویل
رامول دغه مبارک کی موټول لګیاوی تقریبا پرونم موټول شیا سنون گورنر صاحب سره په گورنر هاوس کې میټینګ وشو. گورنر دغه په شریک اجازه مطالبه او هغه ملیټر چې کوم په اجازه کې حالت خرابوي مهرباني وکړئ په خلاف تاسو اکشن وکړو. دا وایم چې موږ یو قسم ته ډډګرنه راکړه ته ان شاء الله موږ بھرپور کوشش کوو. هغه کوشش کې به تاسو ټول قومونه موږ سره ودرې ګوي موږ قومونه بالکل هغه ته وایي چې تاسو راشي آرمی والا او ملیشیا والا فورسز والا راشي او بھرپور
صحیح خلق غوښتنه کوي چې د عوامو د ځان او مال تحفظ لپاره حکومت هر ممکن اقدامات وکړي. تا طارق قرقزی، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
تاسو مشال رادیو اوریدو په خبر کې د ماسپخین 3:30 بجې شوې. فرخنده وزیر درته د دې ساته خبرونو لنډی سوي.
په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون بریدونو کې د وژل شوو مشکوکو وسلوال طالبانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. په کراچۍ کې د جواری په یوه اډه کې بمی چاودنې 14 کسان وژلې دي. امریکې په لیبیا کې د کرنل قذافي په ځواکونو د ډرون جازونو د بریدونو منظوري ورکړې ده او د امریکا د دفاعي چارو وزیر رابرټ ګیټس ویلي روان کال د افغانستان د جګړې لپاره فیصله کوندې.
تاسو مشال رادیو نلند خبرونه واوریدل چې فرخنده وزیر درته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې به موج او متلونه اونیز پروګرام هم ولرو. خو زه رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوم. په مومندو کې یو قبایلی مشر وژل شوی دی او یو 14 هم شوی دی. زموږ همکار داوود خټک په دې اړه په مومندو کې د مشال رادیو له خبريال شاهنواز تاریخزینه حال اخیستی دی.
د مومندو جنسی په بره تحصیل اساسي په سیمه لکړو کې وسوالو طالبانو یو دا غځي ځای ملک چې کوم ملک شیرې او پرونو می ملک شیر محمد او هغه وجل دی اغنی سر پرې کړی دی. او د دې نه علاوه دویمه پیښه چې کومه په همدغه سیمه کې شوې ده په لکړو کې دین خیل ورتوي په غځي کې سر یو 14 شو چې په غي کې د اتو کال یو ماشوم چې دغه د پلار نوم هم شیر محمد او هغه ماشوم په کې مړه شوی و.
شنواز تاسو د دې ملک شیر محمد خبره وکړه چې شیرې ورتوي لشي او تاسو وی چې دا سړی وژل شوی دی سری پرې کړی شوی دی. نو کداره تو وی چې دا ولی څه سبب خلک خای چې ولی دا پیښه شوی ده؟
جی د ځای سرچینې چې هغه قسم را پور دولت سره ما خبره تیر شو هغه هم د دې خبره تصدیق وکړو او وسلوال چې سمره پورې داوا کوي نو هغه هم صدقه شاند دی. د درې ورځې وړاندې دلته یو کمیټې جوړولو لپاره یو جرګه غوښتلې و او دا جرګه شوه د هم دغه تحصیل صافي په علاقه کې. نو په غوږ کې د دې فکر یو چې هغه مقامي ول سره غوښتلې و هغه ته ویلو چې تاسو موږ د حکومت سره من کمیټې جوړو په دې کې آیا کمیټې وسنګو او سمره کسان په دې کې ګډون کوي. نو هغه جرګي لاسو د څه غټه فیصله نو شوي هغه د پیر پورې ورته به ټیمه خودل شو چې د حکومت سره به ملګری کې به په باقاعده توګه باندې دا جرګه غوي اعلان کړي چې هغه سرکار ته هم منزور وي حکومت ته هم منزور وي. نو هغه جرګه اعلان شوی نو خو د دغه یا د دغه جرګي د کمیټې د جوړولو نه وړاندې بهګه د شپې وسلوالو طالبانو چې کوم هغه د ملک شیرې د کور وېستو وی تختو او نن یې هغه سرته پرې کړی دی او دغه ځای موقامي سرچینې چې دغه تر ما خبره تیر شو هغه د خبره تصدیق هم کوو. دای هم وویل چې اوس تقریبا 3 بجې یا نن به دا جنازه هم کیږي.
نو دغه جرګه چې کومه په داسیمه کې جوړیده د طالبانو په مخالفت کې جوړیده؟
جی بالکل من کمیټي چې سمره جوړیږي په دې ځایونو کې هغه ورته منجرګي هم وای یا ورته قامي تړون وای سرکاري توګه باندې هغه ټول هم داسې وی چې په هغه د وسلوالو طالبانو په ضد باندې د حکومت په مرسته باندې جوړیږي.
شنواز ته په خپل خبرو کې د یوې 14 ذکر هم کړو نو کدار ته وی چې د 14 نو یت سو داسې قسمه 14 و او سمره کسان پدې کې مړه او ژوبل دي.
جی دا بالکل د تحصیل صافي په همدغه لکړو سیمه یو کله د ادین خیل په دې دین خیل کې سحر د غزې کې چې کوم ځای اوسیدونکي دی ګلشاه ملک هغه خو دا ساتي په اولاد کې او SCR د کني ول شوی خو دا غي د کور په مخه باندې دا غي د تر د ځی کور دی چې دغه هم نوم شیر محمد دی. نو دا غي کور په مخه باندې بردي سرون چې په کوم ځمکه کې د نخ شوی وي هغه به مخول شوی او چې هغه تاسو غټ خورانه غو یا پس نور داسې غټه پیښونه شله خو د همدې ګلشاه یو اتو کالو لور د همدې شیر محمد د اتو کالو لور و ماشومه هغه د کور راووت لوم دغه بارودي 14 سره ولګیده چې په کې باندې مړه شوی.
نو دا 14 چې کوم ځای شوی یا د کوم کور مخې ته شوی دغلته څوک د طالبانو مخالفین وو یا څه قسم خلک دغلته اوسېدل؟
جی داسې 14 عموماً سومرم چې کېږي د ملکانانو په ضد باندې کېږي، ځکه چې ملکانان په هغه ځای کې امنیت لښکر جوړوي او یا د حکومت سره مرستې کوي، یا د هغې هغه روزګار داسې وي چې هغه هر وخت د حکومت سره تړل شوی، لکه په ډو مثال دستخطونه یا شناختي کارډونه یا د عوامو مسلې حکومت ته د دفترونو ته ځي راځي. نو ظاهري خبره ده وسلوال طالبان بیا ګني یا دا شک کوي چې ګنده د حکومت سره زموږ داسې د وسلوال طالبان دا شک کوي چې دوی د حکومت سره د هغوی څه په منځ کې خبرې اترې وړي یا څه نور څه کوي. نو دغه چودنی عموماً کیږي په عموماً د ایجنسی کې په مختلفو ځایونو کې، خو دې کې اوسه پورې دا هم نه دي شوي چې یو هغوی باردي سره خښ کړی وي او هغې کې بیا خامخا د هغه کس ولګېږي.
شنواز که لنډ راته ووایي چې دغه دواړه پېښې چې کوم شوي دي د دې ذمهواري چا په غاړه اخیستې ده که څنګه؟
جی کومه پېښه چې د ملک شیری والا شوې ده، د هغې خو باقاعده توګه باندې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په خپل سر باندې اخیستی دی، او د دې بم چاودنې د پېښې مسؤلیت خو لا تر دې د هغې میډیا سره داسې خبرې اترې نه شوي. نو دغه تر دې نه ده معلوم شوي چې د هغې پېښه ذمهواري څوک اخلي، لا تر دې دمه چا نه ده اخیستلې.
په مومند اجنسی کې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی و چې په دې سیمه کې د دوو پیښو حال یې راکو او اوس هم د بلې قبایلي سیمې د ناکراری په اړه. د خبر اجنسی په تیرا او بازار زخخیلو سیمه کې د لشکر اسلام وسله والې ډلې او د زخخیلو د جنګیالو ترمنځ د نښتو له امله په سلګونه خلک بې کوره شوي دي او خپلې کډې جمرود سیمې ته وړي دي. دغه بې کوره شویو خلکو سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری د دوی د اوسني حالت او ستونزو په اړه غږېدلې دي. راځي چې وایو دوی سستون زلری
نه بازار نه نو مورخمن او خبره دا سره چې رغ نن کاډ روکړي او ارغل بند جوړ شو وای و سنډا دې شوري لري لا ولوري نه دي نه دا پاتر ته نه لګي چې تکي ما پرې به دا کاډ نو او با دلتا چې په پاکستان حکومت میلا چې شای رو کولای شي بس وس می داس ول کوی دا چې بس لرو راکی کاخه ما یې مخه شي کا ډولار مخه شي کا وړی مخه شي کا برای مخه شي چې شای حکومت رو کولای شي نه ملا رو نو بس خو یې په خو نه څو کو هغه راي چې ماتی رو کاری غنه شي نو بس خو یې په خو کا حکومت شای رو کړ بس بس به خپل خپلونه نه به بس چې سی او بس خپل کوم کې کې به بیا وس کې میرا رو کې بل شای رو کې بل شای رو
د بازار نه نیمه شون خیل سکاټر کړی دی د پټول رغلی کلی میټولی رون کړی دی بس د ډازو ډیزو دغه تقریبا وځي نه رغلی ته دې ته بس نه کړی یو کورینا ته ملو گیب سے ګرځي کو کړی یو کورینا کسب سے ګرځي کو نه ملو وی کی وسه پرنیل تلی بس کوس پروتین تاسو خپل پر دې سره زیسه کو جرا والا کش بس دغه سے پروتین وره ودل ګرځي
نا مشکلات جگاړو او دلته نه کورونا ملاویږي نه ترشن ملاویږي پوشوي څه بندوبست نشته نه هیڅ بندوبست نه دی کړی بس خپل خپلوانو سره پراته وي پوش نو بس هغې باندې بوج دی مونږ باندې بوج دی بس حکومت نه دا واړو چې مونږ ته کورونا ملاو شي او رشن ملاوي او دا پاخه مشکلاتو پوش نه سامانونه پرېدي نه شي بره جګړه روانه ده پوش پته یې نه لګي
بار بدر څخه خیر نو زما خان بدر دی ولا چې بس می لوکا کې ډیر کړ بډېشتای او بل چې کوم دی کنه کوم چې تجارتي رزګورو کې دان خراب شه هنر سم مخه نشته رب ټول خلک پر ول وته او بس وېس په دې ته ژوند ژوند تک سینو نو تقریبا خو بس می ته داز اداره راي چې بس هیڅ مخه ژوند او غم نشته رب پوه شوې دا د ستیسات ارسه پوتی رزه کا چې بس چې کوم دی کنه پټین چا ونه کارل چې چا کارل پوستي روکي عام پوتشول او بل بس کاډ مکمل توګه روغلي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د بلوچستان په سر خار کوټه کې ډاکټرانو احتجاج کړی دی او له حکومت یې غوښتي دي چې د دوی امنیت خوندي کړي. په دې اړه نیاز موسی خیل رپورټ لري.
ډاکټران وایي چې د دوی ژوند او کار په صوبه کې له سختو حالاتو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي وخت نا وخت د دوی اغوا کېدنه اوس یو عامه خبره ده. له دغې وجې دوی په احتجاج لاس پورې کړی دی. د پاکستان میډیکل اسوسیشن بلوچستان جنرل سیکرټر ډاکټر نعیم زرکون په دغه اړه و مشال ته وویل
د ډاکټر ممتاز حیدر واقع چې اوس ولا دا یو تسلسل دی. دا اوله واقع نه ده. د سر یو شپږ میاشتې مخته ډاکټر اکبر مری اغوا کړی و. هغه نه ده معلوم چې اغوا کړی دی. سر مخته ډاکټر دین احمد بلوچ هغه اغوا کړی دی. تر اوسه پورې دا خلک چې دي په منظر عام راغلي دا چا اغوا کړی دی. بیا درې سره سره دلته چې دی ډاکټر صالح بلوچ دا د پاکستان میډیکل اسوسیشن یو مطلب ډیر ایکټیو رکن هم وو اور د ډیر غریب پرور ډاکټر وو اور ډیر ایکټیو سړی وو اور مطلب پولیټیکل ویو هم لرل دا سړی چې دی دا ډیر بدردی باندې قتل کی د گاڑی د لاش په ډکی کې واچوي بل ځای د گاڑی و درول ته اوس پوری دا دوه کال کیږي اوس پوری چې دی د قاتلان سوراخ ندی معلوم دی چې قتل کړی دی نو او روزانه آی روز د هسپتالو کې دا رنګ واقعیت کیږي مطلب روزانه ډاکټران او د پیرا میډیکل سټاف کې دی داخله کیږي او حل کیږي نو اوس موږ دا فیصله وکړه چې یاره دا حکومت سر دی کم ٹیمپوری احتجاج نہیں ہوئی کہ کم ٹیمپوری مجھ کل ہڑتال نو کو دا حکومت مجھ اس مسئلے تا توجہ نہ رکھی
د ډاکټرانو د دې هړتال او احتجاج نویت څنګه دی او دا به تر کله دوام ولري؟ د کوټي سیول هسپتال ډاکټر محمد نور د دې پښتنې په جواب کې وویل
دا هړتال دا چې عام او پولیس کې به زموږ هړتال وي لیکن امرجنسي کیسز کې زموږ ډاکټران وو خپل خدمات خپل پیښې د حوالې چې تقاضا د اگر د کارونو دی کوي او لکه زموږ امرجنسي خلاص دي زموږ امرجنسي کې ډاکټران موجود دي هني یو امرجنسي امي صاحبن کې دي چې نو دا زموږ پروفیسر نور سینر ډاکټران راضی ظاہر احتجاج خود میں جھاگتے ہو مجھے بخل احتجاج جاری ساتھی ہوں مننگ نہ مننگ داخت خوران پلاستے چیدی پزمج حال باندھے خال کو سر مجھے داتا کو چیدی دا باید دا ڈاکٹران سر مرست ہو کی زمانم چی غریبان تو مشکل مشکلات اور تپیشی جی داخی اس شک نستا لیکن چونکہ مجھے مجھے دا خال کو سر ہی ہو نو زمجھا مخبر بھی مشکلات کل اچھے مجھے خبر پا مشکل کی ہو خبر پا پریشانی کی بھی ہو نو دا نور خال کو سر خدمت پا ہو
حالتا لیو مریض سر راغلی محمد انور نومی کس بیاوائی چی دا ڈاکٹران د هړتال لوجی مریضان له سخت ستونزو سره مخامخ شوی دي.
ډاکټران په خپل پر هړتال دي نو د خلکو مشکلات خو ډیر دي خورانو ده جنو مریض د لی د ډیره د غسخه خورانو مرسي جنې د دوايي د غیني تنظیمات نه ني ګرد د بارس دي نو مشکلات خوستنه مشکلات خو ډیر دي یار
په دغه اړه چې کله مو د حکومتي دریز اختلو هڅه وکړه نو څوک خبره کولو ته حاضر نشو خو د تازه راپور له مخه د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی و ډاکټرانو ته د سلری ساتو مهلت ورکړی چې هړتال دی ختم کی ګڼي سخت ګامونه به پر ضد واخلي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
تاسو په کوټه کې د ډاکټرانو له احتجاج واوریدل په د بلوچستان په صوبې د صوبې په لور لایي سیمه کې بیا میشت افغان کډوال وایي چې له تیرو دوه میاشتو را په دې خوا یې د کیمپ روغتون تړل شوی دی. دوی په خبره د روغتون له تړل کېدو وروسته یې بیا تر اوسه پورې ماشومانو ته د یو شمېر ناروغیو د مخنیوي واکسینونه هم نه دي ورکړل شوي. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال سید شاه سقیم یې په اړه رپورټ لري.
د لورلای په کټوی کیمپ کې دغه تړل شوی روختون شاوخوا 22 کال وړاندې د یو ان ایچ سی آر لخوا پرانستل شوی وو. خولتیرو دوه میاشتو راهیسې د کیمپ د ځمکې د څختن لخوا تړل شوی دی. د یاد شوی کیمپ کډوال وایي چې په تړل شوی روختون کې به تر دې وړاندې ماشومانو او میندو ته د ګزن او ځینو نورو ناروغیو د مخنیوي واکسینونه هم لګول کېدل خو د روختون له بندېدو سره یې ماشومان له واکسینونو څخه بې برخې شوي دي.
سید محمد دلته ماجر خوران دي دا کوچنیان وړي واکسین کېدو دلته د ټبی علاج کېدو او بل داسې دا کوچنیان وړل چا تبه و چا به مقصد ټوخی و زکام دا ګولۍ مولۍ دلته ډېر شی ورته ترپوته موږ دا غواړو چې د هسپتال موږ دپاره خلاص خلک له ډېر مشکلاتو سره مخامخ.
د کټوی کیمپ میشت افغانان وایي چې په دې سربیره یو شمېر هغه کډوال چې په نری رنځ یا ټی بی اخته دي او په همدغه روغتون کې درملنه کېده د روغتون له تړل کېدو سره بې درملو پاتې دي. د محمد اعظم په نامه یو تن وایي چې هر کال د هوا له تودېدو سره د دوی په کیمپ کې یو شمېر ناروغي خپریږي خو سخت کال ویره لري چې نورو سیمو ته پسې خپرې نشي.
فعلاً خو دغه روغتون چې ده هغه بند ده چې د کوچنیانو چې کوم واکسین ده هغه واکسین اوس نه کېږي. تور ژړې هم او سره نور لکه سره چې موږ ورته ویل د کوسکم ورته ویل شنه غاړم ورته ویل چې دغه واکسینونه ولو خو هغه واکسینونه نو هغه له تیرې دوه میاشتو څخه دا کار نه سوی. نور بیماریانې موسمي بیماریانې لکه ملاریا او میادي او دا شیانو دغه لپاره دلته یو لباټي موجوده ول خلکو هغه تخپل چې شنو کې کول دغه شوبه هم له تیرې دوه میاشتو څخه بند ده.
د افغان کډوالو په خبره روختون د حج هاشم په نامه یو تن چې د کیمپ ځمکه خپل ملکیت بولی بند کړی دی او له یو این ایچ سی آر څخه یې د خلاصولو په بدل کې پیسې غواړي. خو بله خوا بیا نوموړي له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو د یاد شوي کیمپ ښوونځی به هم بند کړي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند دنیا اسلم خان هم د کډوالو د روغتون تړل کېدل مني، خو وایي چې په دې اړه یې د کیمپ د ځمکې له څښتن سره خبرې شوې دي او هغه یې په دې راضي کړی دی چې په دوو دریو ورځو کې به روغتون ته د خلاصېدو اجازه ورکوي.
په دې بند شوی وو چې کوم د مځکې مالک ولو د هغه یو څه ایشوزر یو څه غوښتنې ولې ور هغه غوښتل چې د غوښتنې چې کومې دي هغه فورن ومنل شي. نو بیا یو این ایچ سی آر کوم وخت خبر شولو هغه سره کښېناستي موږ میټینګ ورسره وکړو. تم ځکې مالک چې کومې غوښتنې ولې دا خو تر اوسه ماته نه دی معلوم چې ومنل شي که نه ومنل شي ولې، لیکن دا یو ښه خبر دی چې هغه بیا چې د خلاصېدو برته اجازه ورکړي او کوشش کوو چې دا رنګه واقعې دوباره نه وسی. په دې چې د پاکستان قانون مطابق هم جایزه خبره نه ده چې د یو چا انساني حقوق د خپلو غوښتنو لپاره په عمل کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یا یو این ایچ سی آر د یو خپاره شوی راپور په اساس دا مهال د بلوچستان ایالت په بیلابیلو کیمپونو کې شاوخوا 490,000 تنه افغان کډوال ژوند کوي چې دغه اداره ورته په کیمپونو کې د زده کړو او روغتیا اسانتیاوې برابروي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کوټه.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ دا سې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسې مشال رادیو اورئ. مخکې تر دې چې موږ او متلونو خپرونې ته ورشو، درته یو بل رپورټ هم لري. د خبر پښتونخوا د چارواکو په وینا د پېښور په هدیرو کې د قبضه ګروپونو لخوا ناجایزه آبادۍ او تجاوزات دوام لري، خو د ضلع انتظامیه وایي چې دوی په دې اړه عملیات کړي دي او د دې کار مخنیوی کوي. په دې اړه له پېښوره د مشال رادیو خبریال شبیر جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور لوی مقبره د رحمان بابا په نوم یادیږي چې د دې ځای د مشرانو وینا تر مخه دلته په زرګونو مړي خښتي. ولې د وخت تېرېدو او آبادۍ کې مخ په وړاندې زیاتوالي سره دلته زورور خلق راځي او په دېره کې ناجایزه آبادۍ کوي. د دې ځای خلک په حکومت تورونه لګوي چې دې مقبره کې د ناجایزه آبادۍ یا تجاوزاتو ته حکومت هیڅ پاملرنه نه کوي او په ځای د دې چې دې منی کې نو حکومت ته دغه زورور خلقو مرسته کوي. دغه مقبره کې د تجاوزاتو خلا د دغه ځای خلکو مشال اړو ته صدا رنگوین.
مخکې به خلکو چې مړې پارامي او دمره خلکو سره احساس ختم شو چې مطلب د مقبره کې د مړې نام په کلیار نه دي. خو غوړ غیر چا پیره د پاسه په خلکو نه جایزه قبضه واچولې، نه جایزه پراپرټیان او کاروبارونه په شورو کې خلکو په لارې د خلکو د کورونو نالې او ګنده ویانه او په وتره وتی دي. کوم کمرانان دي هغه له دا په کاري چې د خلک نه جایزه قبضه ختم کی. دا چې کوم وخت دلته لوکل ګورنمنت او ګڼو وخت کوم ناظم جو هغه څه کافي اختیارات نو هغه دي چې کی ډېر زاسې قبرتان ډېری سی وی چې هغه سایلنټ زینو هغه ته چا خیال نو او التا د قبرونو لنګو دروان شو یا هغه ځای کې دا لا ورسه لا شنو پروتګون هغه زینا نو هغه زین دي ټارګټ کړ او قبرونو روان. او دا چې ضرور قبرستان تقریبا 30% چې کم نه کنه نو 2001 نفس صدې قبرتان یې کافی کم شوی دا دا قبرتان کم ته ضرور ختمي کې لګی لري ری چا دې وری پکار دا او دې پکار چې سکیورټی وی خلکو ته تحفظ ورکړي دې وخت د شپې ارلی نشي ما هم د بازار نه پس بل څه هم بیني.
بل خو چې کلم د ضلع انتظامی میونسپل کمیټه چارواکی نه په دې حق له پښتنو کړه نو هغه ویل چې وخت په وخت دوی د دې تجاوزاتو په ضد عملیات هم کړی دی، گرفتاره هم کړی دی او ځنی آبادی ړنګ کړی هم دی. ولې د پښتنه په جواب کې چې دا دومره عملیاتو او گرفتارو لوجه دا خلق ولې نمونې کیږي، نو د میونسپل کمیټه دغه چارواکي مشال یډو ته وویل
دا جی داسې کار دی چې کله دی کې د علاقو کې داسې باسر خلک کی کله چې کم د علاقو چیرمینان پاتې شوي دي یا څوک کم خلک کله هغه دوسره ملاوي دا دی خلکو سره لگا تب تصحیح بلو ساتی ہوتا دی خلاف شنو دا کامو نہیں شکے دے چونکہ دا زین اچھے کم دی کالا دا مون بار بار مات کری دیا اور چونکہ دلتا دا سی کب دا گروپ دیا آش پا پش پر آشی دا کامو ناوار کی پلاتو رتی جوڑ کے بیا بھی کورونا جوڑ کیا
دا پیخور خلق اختنا کوی چی حکومت تے مقبرو تا نور زین ہم ورکڑی اور دا دی مقبری دا حفاظت امنیت لپار دی دا دینا چار دیوارے ہم را توکڑی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال رادیو ری د یو ساته خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې متاسفه وویل نو موږ او متلونه اونیس پروګرام درته لرو موږ او متلونه اونیس پروګرام درته په کوټه کې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر برابروي راځي چې په ګډه وورو
موږ او متلونه
پښتو متلونه چې نن یې هم پښتانه په خپلو مجلسو کې ذکر کوي نن هم په جرګو کې کارول کیږي تر اوسه ډیری متلونه راټول شوي خو لا هم ځینې داسې متلونه شته چې څوکه څوکه له منځه ځي پښتانه وایي د دوی په ټولنه کې تر قرآن او حدیث وروسته بیا متل کارول او ورڅخه کار اخیستل کیږي د لیکوالانو په وینا په متلونو کې سره له دې چې ډیری پخوانی دي خو ځینې اوس هم د جوړېدو په حال کې دي دا بیل خبره ده چې متلونه پخوانی هم دي او نوې هم جوړیږي خو د دې کارول د پخوا په څیر نن هم همغه سي دي موږ او متلونه د نننۍ خبرونې لپاره مې دا متل خوښ کړ د کوندې دوا غوایو یو وټنه بل نن وټنه د همدې متل په اړه مې لمړی د کوټې له یو وسیدونکي رحمت الله څخه وپوښتل دا متل یې اوریدلې کیا کیا اوریدلې او کاروي نو په کوم وخت کې رحمت الله وویل
دا متل څه دا خو مثال پښتنو کې د ډېر وخت له ډېر خواصه مثال دا متل چې دا استعمالیږي او دا متل د پښتنو چې هر متل کې یو دغه څه کې مثال له شاته او معنا یې پوښي ساته دې یو معنا یې دا اوس دا متل لکه کوندې دوه غوایې دي یو وخت نه بل نه وخت نه دې مطلب دا ده مثال لکه دوه ورونه یې یا په کور کې دوه کسان یې یا پلازو یې دا هغه دواړه پیورای نه یې پیور خو نه یې یو خپل خبر خوشا کوي بل خپل خبر خوشا کړي نو په دې وجه باندې هغه کپاره کار کې په خبره کې څه نقصان نه خدای دا بل نه مني دا چې دی وي افغان خلکو ویلي دی ولې کوم دوه غوایې دی یو وخت نه بدلی نو وخت نه
د دې سره مې د خیبر پښتونخوا د نوښار لایو وسیدونکو کچکول خان څخه وپوښتل دا متل چې د کوندې دوه غوایې و یو اوتنه بل نن اوتنه د دوی په سیمه کې اوریدل کیږي ویل کیږي خیا د دې جواب و
دا متل خو تلته کې لکه نه استعمال شوی او نه مو اوریدل دی لکه څنګه چې تاسو ته ما خبره وکړه څنګه شان دې متلونه مونږ یو بل ته وایو لکه مونږ دلته کې ناشتي وګړه کې نو ستو ګډاګانی وکړم څنګه دې خبرې کوو دا متلونه په یو بل ته وایو
سره لدی چې نن وړي وایي دا متل یې په خپل سیمه کې اوریدلې نه دی خو د کوټې په هنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصر الله وزیر چې تعلق یې له قبایلو سره دی وایي نه یوازې د دوی په قبایلو کې بلکې د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې د دې متل په اړه معلومات لري او وایه نن هم کارول کیږي. ډاکټر نصر الله وزیر د دې مطلب په حق له وویل.
اول خبره پتا چې دا په ګرد په صفه کې هر چیرې دا مثلا استعمالیږي کېدای شي په چې کوم خلک ذکر کړل هغوی له پامه دا لوېدلی دي یا په شتوالۍ کې ژوند کوي نو دا مسله به له هغوی سره وي. خو په کلیو کې هر چیرې د پښتونخوا په هر ګوټ کې لکه دا ګرد علاقو کې زه ګرځېدلی یم داسې مسله نشته په کې کې پښتانه دا په یوه رنګ استعمالوي او دا اصل پس منظر د دې لکه دا دغه دي چې د کونډې موږ چې استعمالوو په وزیر مسعود یا په دغه جنوبي برخه کې د پښتونخوا فرډې دوه غوایو یو وتنه بل ننواتنه دا په هغه صورت کې یعنی د یو څوک چې له برمه پرېږي یا بده ورځ پرې راشي یا بدمرضي ور جوړه شي یعنی یو خو هغه بدبختي پرې په کور راپېښه شوه چې دا کونډه شوه هغه چې پس منظر د دې غاښو په ظاهران دا ورکړی دی که نه د دې وساته چې کوم فلسفه یې څه کړې ده چې یعنی د بدمرغۍ په ورځ کې هغه غوایه هم په یو ځای د هغه سړي په یوه لیارنه سره ځي چې یعنی یو ورننه وځي هغه بل وځي.
ها خامی د غزنی ولایت د یو وسیدونکې غنی خان غالب څخه بیا هم د دې متل په حق لوپشتل. د کونډې دوه غوایو یو اوتنه بل ننوتنه د دوی په ولایت او شاوخوا کې کارول کیږي کیا غنی خان غالب یې له یوې خاطرې سره داسې ځواب راکړ.
دارکم کارول کیږي او دغه رقم یې خلک استعمالوي. زه به د کوم تر په اړه د خپل خاطره درته وایم. د ښوونځي په دوره کې استاد یو ځل زما سره په تختره ته ولیکل دا کاری په یو معنا یې راکړي. نو موږ ډېر کوشش کوو په دې اړه چې و خو ځینې پیاده بیچاره چې معنا یې ورکړي چې داسې هغه وخت چې سوال یې معنا وي ما وخت کې ما د دې متر په اړه داسې یو مثال کړی چې اتفاقی یا د نمونو له حالاتو کې دا مطلب په داسې معنا استعمالېږي نو دا رقم باندې هغه مطلب ما معنا کړل دی تر دې باندې نازولم او ډېر یې تشویق کړم. نو په دا رقم باندې اوس هم ډېر وخت کارول کېږي کله وخت کې داسې یو پېښه وشي چې دوه خلک له دې منظر سوادو کې یعنې یو موسکې ته نسته رسېږي نو یو درېیم سره وشي وایي او د کونډې دوه غوایي دي یو اوس هم به نیوي.
د کونډې دوه غوایې و یو اوتنه بل ننوتنه د لیکوالانو په وینا د بې اتفاقۍ لپاره کارول کیږي هغه وخت چې دوه نږدې ملګري عزیزان یا ورونه په یوه خبره سره یو کیږي نه په منځ کې یې په یوه خبره څه لانجه وي نو بیا ورته په هغه وخت کې همدا متل ډیر کارول کیږي. د پښتو ډیری متلونه منظوم شوي او لا هم ډیری شاعران په دې هڅه کې دي چې نور متلونه هم منظوم کړي. د پښتو ژبې تکړه ادیب شاعر او ژورنالیست عبدالباری جهانی په خپل یو کتاب کې همداسې ډیری متلونه منظوم کړي چې په هغه کې یاد سوی متل همداسې منظوم شوی دی. نه سمر به یې څوک وخوري نه به شاد سي دا خبره په ګمان د چاک شی وزي د بیا بخت کونډې دوه غوایي په برخه یو د نن نه ورځي بل نه راوځي. پای کې مې د دې متل په اړه د پښتو اکاډمۍ له مشر سید عابد شاه عابد څخه وپوښتل.
مفهوم او مطلب یې دا دی چې نا اتفاقي په دوو دغه کې راسي نو بیا هغه په یوه سلام نه شي کېدای. هر کار چې ته په لاس ورکې یو به دوری کشي بل به دوری کشي او چا چې کار بربندې هغه به په منځ کې ولاړ نه به د دې خوا وي نه به تا خوا و دا دوه غوایي زورور ته وایي بیا هغه یو د خپل خوش زور کې ور د خپل خوش زور نو دا د نااتفاقی یو عمل دی چې په اتفاق او په یووالي او په مینه او په محبت چې کوم کار کیږي هغه خپل په وخت کیږي با اثره کیږي او چې په منځ کې لږ هم بدنیتۍ راسي لږ هم کوروالی راسي لږ هم د ارادې توپیر راسي نو بیا یوې در سره منی بلې نه در سره منی اوس غویان خو انسان نه دی حیوان دی لیکن دا هغه با وجود په هغه کې یو حق شته یو ضد شته او یو واخوا ته څوک وي بل واخوا ته
باید اویل سی چه دا متل چه دا کندی دوا غوایی و یو اوتنا بل ننووتنا نن هم دا گنش میرنور متلونو ترچنگ پا پشتنی چودن که کارول کیجی نن هم دا بی اتفاقی پا وقت که دا متل یادیجی خود دی ترچنگ ورسرا یو بل متل خاص دا هم دی مانال پاره دو پک آغا هم سرورک هم کارول کیجی
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.